بنسټ چې کله وښودل شو د هماغې وخت نه تر اوسه پورې مونږ ګورو چې دوی په یو هغه محافظه کاره او مذهبي کسان چې یا مذهبي ملایان د دوی د کشمکش لاندې تر اوسه پورې پاتې دي، حتی د اساسي قانون د تصویب نه بعد او تر اوسه پورې متاسفانه اگر چې پاکستان د دې څخه خپل د ستراتیژیک دپ د پالیسیانو څخه استفاده وکړله، خو داسې معلومیږي چې دا هماغه د ورته په انګلیسي کې وایي ټو سایډ سورډ، چې یعنی هغه شمشیر چې دواړه اړخه لري، یو طرف ځان د خوږی یو بل طرف د بل څوک خوږی. یعنی مانا یې دا چې افغانستان داسې افراطیت په ځاله کې ولوېده، خو د هغه پالیسیانو په اساس مونږ ګورو چې یعنی نن مولانا فضل الرحمن ته د یو ډیپلومات نه هم ډېر ارزښت ورکول خپله د پاکستان ټولنې ته یو پیغام ورکوي، او هغه پیغام دا ده چې وګوري افراطیت، روحانیت او خصوصا جهادیزم او د نور نړۍ سره او یا د لویدیځ سره د مقابلې ایدیالوژي چې د هغه د ارزښت د په دې ټولنه کې، او دا زه فکر کوم چې د پاکستان د راتلونکي دپاره د نړۍ سره د تعامل دپاره ښه پیغام نه دی.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو. وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه
د آزادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو د دې اونۍ ومه ورسته خراغ لاست. زه سید شنوارې دا ونې را سره ګوري چې په هند کې یو مسلمان پروفیسور د شکرې ناروغۍ د زخمونو درملنه پیدا کړي. د جنوبي کوریا ساينس پوهانو بیا د انسان د ژبې په څیر مصنوعي ژبه جوړه کړې ده چې د هر ډول خوړو خوند معلوموي. لچنایانو هم بیا خبرېږي چې سکالې ژمنې میلې ته د نړۍ تر ټولو ستر واورین ښار په یوه میاشت کې آباد کړي. پر مولانا فضل الرحمن نیوکی او د پاکستان په یو جماعت کې د موسیقۍ په مجلس لغبرګونونو هم خبرې گئی. د سندرغاړي فرهاد دریا په کوډلیو هم خبرې کوو، او تیره اونۍ کې د بوګنونکو وژنو حال هم درکوم. خو تر هر څه لومړی د تیره اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکی. ل کرمانه تر کابل او باجوړه د بریدونو چپا داعش ډلې تیره اونۍ د ایران کرمان کې دوه، کابل کې درې او باجوړ کې یو برید کړی چې امنیتی اندیښنی زیږولی.
دغه ډلې چې اوس داعش ځان نیمایي، زه فکر کوم چې دا هغه ډلې دي خرابکاري چې په منطقه کې تل شتون درلوده او د طالبانو د راتګ سره افغانستان کې لا فعاله شو، افغانستان ته عملا ترکاب شو.
شیخ هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنې ګنګوسي. ملا فضل الرحمن کابل ته په څو ورځني سفر کې نږدې ټول طالب وزیران لیدلي. دا غو سفر له غنو نیوکو سره مالو.
راتګي په شخصي لحاظ د در لپاره خده په افغان ولس د فضل الرحمن څیره پیژني، او دغه څیره هر وخت د افغانانو لپاره هر هغه څیره و چې د نظامونو په نړولو کې بارز رول درلود.
وسته خدای دې نه کټه مده په خیال مولانا چې د الیکشن کې کیږي، چې مولانا چې ګور ډیفینیټلی دا د ورځې کم دې په الیکشن کمپین کې دا استعمالي و.
د به حجابي په تور کابل کې د مرمنو په نیول کې دوه خبرګونونه. طالبان دوه خبرې کوي، کلوای فحشای خبروله، کلوای سوالګری ټولو. ازادۍ جبهه په دې خبرګون بیت پرې کړه.
هغه حجاب موږ دې نه نه دی وښتای کوم چې شریعت امر ور باندې کړی چې صرف یو استه د بیلوت او چلار ور باندې وویني. دا چې حجاب مو په خلکو نه دی لازم کړای، موږ دا سنجنکه توقف کړي، بعض زنانان توقف کړي د زنانه پولیسو په توسوس باندې چې هغه بالکل به حجاب او برمنډ وي.
او په پکتیا کې لبی لاجې ړون خبريال او شاعر فرید تسکین وایي داسې ناروغي ور رسېدلې چې سترګې یې ترې واخیستې، خو د خبریالانو د بنسټونو په بې غورۍ کې به یې ژوند هم ترې واخلي.
ډېر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا ویلي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابېږي که چېرته بهر کې چېرته پرمختللي ودن کې علاج ونه کړي. نو زه ډېر زیات ناهیله شوم، ما وایي چې کاشکې وژل شوی دی، خو داسې حالات نه وي راغلی، ځکه چې د بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
بیا هم ستړي مشي. د داعش خراسان ډلې په تېره یوه اونۍ کې د ایران له کرمان رانیولې د کابل تر دشت بلچي او د کوزې پښتونخوا تر باجوړه پورې د چاودنو په کولو یو وار بیا سیمه کې د خپل موجودیت د خطر زنګ ټنګولې ده. دغې ترهګرې ډلې د ایران په کرمان ښار کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه سل کسان وژلي او تر 200 نورې ژوبل کړل. طالبانو ته نږدې المرساد ویبپاڼې ټینګار کړی ده چې دا بریدګر له تاجکستانه ایران ته وختي. افغانستان کې د داعش پخوانی مشر عبدالرحیم مسلم دوست چې اوس له طالبانو سره ده، بیا ادعا کړې ده چې دا بریدګر له پاکستان ایران ته تللی. خو د ایران د پارلمان مشر عبدالباقر قالیباف بیا د تاجکستان د پارلمان له مشر سره لیدنه کې ټینګار کړی چې دا برید افغانستان کې پلان شوی و. له دې به څو ورځې وخت نه وي چې داعش ډلې کابل دشتې برچي کې پر یوه کاسټر موټر او قلعه زمان خان ته څیرمه بریدونو کې د لاس لرلو اعلان وکړ. په دې بریدونو کې هم لږ تر لږه د 200 مړینه او 40 نورو ژوبله تایید شوې. دغه راز داعش وسلوالو کابل ته د ملا فضل الرحمان پر اتک سره هم باجوړ مامون بازار کې د پولیسو په موټر برید کې شاوخوا 40 تنو ته مرګ ژوبله واړوله.
د خدای لپاره زموږ ته پوښتنه وکړئ، د خدای لپاره زموږ باندې څو پورې دا جنازې شوتو، څو پورې به شوتو؟ خان دې راپسې قبایل وته بل شان ښکاري، روزانه زو د خلکو په خپو باندې پرېغوزه.
همداراز د کابل دشت برچی خیرخانی او مزار شریف کې هم د پنځشنبه په ورځ بریدونه شوي چې خلکو ته تلفات اړولي او تیر یو اونۍ کابل کې د تیر دوو کالو په پرتله خونړۍ اونۍ ثبت کړه. د چارو شونکو په وینا داعش ترهګرې ډلې چې په عراق او سوریه کې هم یو وار بیا بریدونه پیل کړي، د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې زیاتې کړي دي. هغه اندېښنې چې طالبانو تل رد کړي او وایي افغانستان کې د داعش ترهګرې ډلې ځای نشته.
زه فکر کوم چې یو واخنه برخه د طالبان کې د شي همدا داعشان اوسېږي، او بل دا چې داعش افغانستان ته د کوم طریقه راځي. فکر کوم چې د هماغه طریقه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي. نو په ترتیب دغه پوښتنې ته باید ځواب ورکړو چې داعش او کړکېچن کېدل د وسیعت په سیمه کې مقصد زموږ په هیواد کې په افغانستان کې د چا په ګټه دی. نو ځواب خامخا پیدا کېږي چې د یو هیواد په ګټه دی، او هغه زموږ جنوبي ګاونډی دی.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د حضور په تړاو د پاکستان د ادعاو په لړ کې د دې هیواد موقت صدر اعظم یو وار بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه وي. انوار الحق کاکړ د پاکستان له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو حکومت ته په اشاره ویلي چې طالبان د تصمیم واحد مرجع نه لري، او په وینا یې د یو مسؤل دولت په څیر مسؤلیتونه ترسره کول د طالبانو دنده ده چې په دې برخه کې باید د هر څه لپاره ځوابګویه اقدام ولري. انوار الحق کاکړ زیاته کړې امریکا افغانستان کې ماته شوې نه ده، بلکې ضرورتونه بدل شوي او طالبان چې هر ډول شرایطو واک ته رسولي وي پر هغې کار نشته. خو نوموړي د ټي ټي پي وسلوالو مخنیوي ته په اشاره ټینګار کړی چې اوس د یو حکومت په څیر دندې ترسره کول د طالبانو مسؤلیت دی.
طالبانو له امریکایانو نه فلوریدا نیولې نه وه چې اوس دوی د جګړې د ګټلو ادارې کوي. دغه وسلوال مقاومت یا ملیشا چې په هر ډول باندې اوس د افغانستان واک ترلاسه کړی، موږ ورته وایو هر ډول مو واک ترلاسه کړی دی. تاسې د افغانستان د خاورې نه د نورو د ګواښل کېدو مخه
ونیسئ. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پرېکړې یو وار بیا دفاع کړې ده او ټینګار یې کړی چې دا د ډېری پاکستانیانو غوښتنه وه. پاکستان په داسې حال کې د دغه هیواد په وړاندې د افغانستان د خاورې د کارول کېدو تور لګی چې طالبانو تل د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان خاورې د نه کارول کېدو ډاډ ورکړی، او بالاخره په دې اړه د باور جوړونې لپاره یې ملا فضل الرحمان کابل ته وربللی. او که څه هم طالبانو په رسمي ډول منلې نه ده، خو ګڼو موثقو رسنیو او سرچینو تایید کړی ده چې د پاکستان د جمعیت علما مشر فضل الرحمان د طالبانو له زعیم شیخ حبیب الله سره کتلي دي. تر دې وړاندې د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني او د نړۍ د علماو ګڼو پلاویو هڅه کړې وه چې په کندهار کې د نجونو د زده کړو په رابطه د طالبانو مشر وویني، خو دا لیدنې نه دي شوي. ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو تایید کړی ده چې په کابل کې د دوی ګڼو وزیرانو هڅه کوله تر څو له ملا هبت الله سره د فضل الرحمن لیدنه وکړي او نوموړی خفه ولاړ نشي. که څه هم نوموړي د طالبانو د کابینې له نږدې ټولو غړو سره څو ورځې لیدنې کړي دي، خو که د شیخ هبت الله او د ملا فضل الرحمن لیدنه تایید شي نو دا به د قطر له صدراعظم وروسته دویم بهرنی کس وي چې د طالبانو له مشر سره ویني. خو د طالبانو په سیاستونو څارونکي وایي له فضل الرحمن سره د طالبانو د مشر د لیدو اوازه قصدن اچول شوې تر څو د طالبانو د امیر د موجودیت په تړاو شکونه اوار کړی شي.
مولانا صاحب په سیمه کې یو منلی سیاستمدار ده، د افغانستان او د پاکستان له حالاتو نه باخبره شخصیت ده. امید لرو چې د افغانستان د مشرانو هغه ښه نیت او هغه خلوص چې د سیمې او د هیوادونو او د ګاونډیانو په حق کې لري هغه به تر خپلو مسؤلینو چارواکو ولسونو پورې ورسوي.
زه فکر نه کوم چې فضل الرحمن دی په خپل ماموریت کې کامیاب سوی وي، او نه هم زه فکر کوم چې دا د کامیابۍ دپاره و، بلکې د هغه ماموریت زما عقیده دا ده چې د فضل الرحمن ماموریت د دې دپاره و چې افغانستان نور هم رسوا سي، طالبان رسوا سي، او جهانیان ته دا وښودل سي چې د ټي ټي پي او نورو تروریستانو مرکز افغانستان دی.
دغه راست په پاکستان کې هم سیاستوالو نیوکه کړې چې ملا فضل الرحمن ټاکلی نه وه دومره ژر کابل ته ولاړ شي، خو په راروانو ټاکنیزو کمپاینونو کې د خپل امنیت د خوندیتوب په ضمانت پسې کابل ته تللی دی. د عمران خان د ګوند لوړ پوړي غړي شیر افضل مربت ویلي مولانا فضل الرحمن په ټاکنیزو حلقاتو د بریدونو له ډاره کابل ته تښتېدلی دی.
بله باندې د مولانا د سفر نه دونه خوشبینه نیمه، ځکه چې افغان طالبانو دینه مخکې تکي عثماني صاحب ته چې کوم دی هغه امره دغه نو ورکړی، احمد حالان کې تکي عثماني صاحب حیثیت هم ډېر اوچت او په افغان طالبانو باندې احسانات هم ډېر دي. کله چې دوی په لومړي ځل لووتل نو تکي عثماني صاحب چې په کراچۍ کې په خپله مدرسه کې او په نورو ځایونو کې دوی ایډجسټ کړو، نو اوس خود دې نه کټه به د مو خیال مولانا صاحب ته الیکشن کې کېدی شي. مولانا صاحب ور ډیفینیټلی دا دوره چې کوم دی په الیکشن کمپین کې دا استعمالي.
بلخوا کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر اړه که څه هم د پاکستان حکومت لومړی ځان ناګار نیولې وو، خو اوس له سفیر سره د هغه کابل ته راتګ او ملمستیانه ظاهرا داسې ښکاري چې کابل ته د هغه د دعوتولو او سفر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لړۍ بیا پیل کړې ده. ورمونه وروسته لاغې چې طالبانو ملا فضل الرحمن کابل ته راوباله، د طالبانو مشر ته نږدې ترین کس ملا شیرین د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده او له طالبانو سره د اسلام آباد د روابطو د ارزونې شپږمه ناسته کې ګډون وکړ. دغه راز کابل ته د فضل الرحمن د راتګ او ورته د درانه پروتوکول برابرولو په ورځ د طالبانو د روغتیا وزیر هم اسلام آباد ته ولاړ او هلته د روغتیا د خوندیتوب نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. بلخوا کابل ته د پاکستان د علماو د جمعیت مشر ملا فضل الرحمن راتګ سره سم د ځینو څرګندونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو حلقاتو کې تند خبرګونونه راپارولې دي. مولانا فضل الرحمن چې د طالبانو په بلنه کابل ته راغلی او بیا یې هم په راتګ ځینې د ټیټي کچې طالبانو د افغانستان ټولنیزو او سیاسي رهبرانو نیوکې کړي او هغه یې د پاکستاني استخباراتو د اهدافو تعقیبونکي بللی دی. پخوانیو سیاسي مشرانو بیا پر مولانا فضل الرحمن لدی عمل نیوکه کړی چې مولانا کابل ته ل راتګ سره سم ولې د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دفاع کړی ده. ښاغلی فضل الرحمن ویلي په داسې حال کې چې فلسطین کې پر بېګنا وګړو ماشومانو بد ورځ راغلي، بیا هم ځینې خلک راپاڅېږي او پوښتي چې افغانستان کې د نجونو پر تعلیم ولې بندیز لګول شوی.
دینی حق دی ز الله جل جلاله په هر بشر باندې د علم زده کړ فرض ګڼلې ده. نن دای راځي ما ته توشه کوي چې تاسو یعنی اوس دې وخت نه لرئ تاسو په تعلیم پسې وګرځئ، پس څه وخت دې حق ده؟ نن خلک په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوي.
نو دا ډېره د افسوس خبره ده مولانا صاحب. افسوس پتا دی مولانا صاحب، افسوس تاسو په فکر باندې دی، ځکه چې ستا بری راستا د کور جونه به یو ورځ هم د غزا په غم کې د فلسطین په غم کې د سکول نه نوی پاتې شوی، د کالج نه بنی پاتې شوی، د رستې نه بنی پاتې شوی.
مولانا فضل الرحمن چې طالبان ورته په ارزښت قائل دي، لکلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې د پلویتوب له امله د عام افغانانو په ذهن کې منفور پاکستاني سیاستوال یادېږي. او په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د بې حجابۍ په تور د ښځو د بندي کولو اداو تون خبرګونونه راپورته کړي او د طالبانو ځینو وسلوالو مخالفانو خو لا ان پر دوی د بریدونو زیاتولو ګواښ کړی دی. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وروستیو کې د ښځو د ډلهیزو نیونو خپرو شویو ویډیوګانو ته په غبرګون ویلي دا د بې حجابۍ د مخنیوي کمپاین اړوند نه دي، بلکې له ښاره د سوالګرو میرمنو د ټولولو د کمپاین ویډیوګانې دي. خو د کابل خیرخانې او دشت برچي سیمو کې ځایي خلکو ادعا کړې ده چې د طالبانو د ښځینه پولیسو لخوا میرمنې حوزو ته وړل کیږي.
بردن دختر به حوزه به هیچ عنوان مصلحت نیست. این دخترها بسیار حساس قلب قلب نازک داره. یک دختر حوزه ببره مجاهد ببینه پلیس ببینه خدای نخواسته مسکته کنه، خدای نخواسته اگه اتفاق دیگه بیفته وقت بیاد اگه کار جمع کو کل امارت وقت بسیج چوه، ما بسیج چویم، علما بسیج چوه، ایره چی کنه توجیه.
د طالبان وایان زبی الله مجاهد هم تاییدی چې ځینې به حجاب خزی نیول شوی، خو په وینای دا خزی له توسیع وروسته بیرته خوشی شوی دی. بل خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د کابل خیرخانه کې د طالبانو هغه موټریس کاروان تر برید لاندې نیولی چې د بې حجابۍ په تور د نجونو په نیولو پسې راوتلی و. خو په کابل کې د طالبانو د 13مې حوزې د قمندان احسان الله ثاقب ویډیوي کلیپ بیا تېره اونۍ ټولې هغه پټې هڅې رسوا کړې چې د بې حجابۍ په نوم د ښځو د نیولو لپاره پیل شوي دي.
موږ داسې نجونکۍ توقف کړي، بعضې زنانن توقف کړي، د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بې حجابه برمنډې وي، صرف یو کبای پتلون به وه یا برجس موږ پښتو کې ورته ویایو او یو پیرن به یې زیرپناني به یې اچولې وه.
د طالبانو لخوا د ښځو د نیولو په دې اقدام ګڼو بشري سازمانونو او سیاستوالو نیوکې کړي. جهادي مشر استاد سیاف په خپله اکس پاڼه طالبانو ته پیغور ورکړی چې د کوم شرعي حکم په اساس هغو میرمنو ته د دوی د بې حجابۍ په بهانه د نیولو، بندي کولو او شکنجې په نیت لاس وروړي چې اصلا د دوی محرمې نه دي. د جمهوریت د محل سیاسي مشرانو حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کړې او دا یې د افغان میرمنو په ناموس یو ډول تیری ګڼلی دی. او په کابل کې د ایران د سفیر او ځانګړي استازي دفتر بیا خبر ورکړی چې ډیر ژر به د افغانستان پلازمینه کې د شاوخوا هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه وشي. د ایران سفارت دار از ویلي ځانګړي استازي حسن کاظمی په دې تړاو د طالبانو له سرپرست خارجه وزیر سره لیدلي او د یاد نوښت په اړه خبرې ورسره کړې دي چې کوربتوب به د طالبانو په غاړه وي، خو نه یې دي ویلي چې دا غونډه به کله جوړه شي. ایران غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په سیمه ییزه کچه د تماس یوه ډله رامنځته کړي چې چارواکي په دې تړاو د سیمې له ګڼو هیوادونو سره مخکې له مخکې غږېدلي دي. او په کابل کې د پاسپورټ پر ریاست وروسته لاغې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه بیخي له حده زیاته شوه چې د طالبانو حکومت په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو د ویش پیلېدو خبر ورکړ. کابل کې د پاسپورت ریاست وایي د آنلاین غوښتنلیکونو ترڅنګ په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو بیا ویش د لړۍ د پیل په لومړۍ ورځ 40000 غوښتنلیکونه ورته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورت پر ریاست د خلکو بې حده ګڼې ګوڼې له طالبانو سره په نه پاتې کېدو د خلکو بحثونه پارولي. شنونکي وایي پر پاسپورت ریاست د خلکو دومره ګڼه ګوڼه د دې شاهدي ورکوي چې د امنیت راوستو دعوادارو طالبانو سره خلک لا هم خوشحاله نه دي او په یوه نه یو ډول له افغانستانه د وتلو سند لاسته راوړل غواړي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي بیا د پاسپورت د ویش له ټکنۍ بهیره اندېښنه څرګندوي او وایي له څو میاشتني انتظار وروسته هم په دې نه دي توانېدلي چې پاسپورت ترلاسه کړي. دوی له پاسپورت ریاسته غواړي چې دغه ستونزه حل کړي او په کابل کې د پاسپورټونو د ویش مرکزونه زیات کړي. او د جمهوري نظام له سقوط سره سم که څه هم ځینې خبریالان او لیکوالان خوندي هیوادونو ته وتلي، مګر ځینې فعالان او خبریالان داسې هم شته چې له تنګ دستۍ سره لاس و ګریوان او په هیواد کې د بېوسۍ ژوند سره مخ شوي دي. ازادي راډیو یو داسې خبریال، شاعر او مدني فعال ته لاسرسی پیدا کړی چې په وروستیو څو کلونو کې د سترګو رڼا الوتې او اوس په ړندو سترګو د ډیرو ادنا اړتیاوو پوره کولو لپاره هم د بل مرستې ته اړ دی. هغه وایي تر اوسه د خبریالانو او قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ یې لاسنیوی نه دی کړی.
فرید احمد تسکین چې کلونه په محلي غږیزو او چاپي رسنیو کې دنده درلوده، دا مهال د خورا بې وزلۍ ژوند تېروي او آن د خپلې درملنې توان هم نه لري. نوموړی وایي د سترګو دید د جمهوریت په وروستیو کې والوت. دی اوس نه یوازې دا چې خپلې تحقیقي لیکنې، شعرونه او آثار نشي خوندي کولی، بلکې د روزګار لپاره د خبریالۍ اړوند کارونه هم ترې پاتې دي او له یو ځای تر بله په تلو کې هم د دوهم کس مرستې ته اړ دی. هغه وایي دیبست سندروم په نوم داسې ناروغي ورته پیدا شوی چې د سترګو له ړندېدلو وروسته ورو ورو نور بدن ته سرایت کوي، خو تر اوسه سره د خبریالانو یا له قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ په درملنه کې مرسته نه ده کړې.
په کابل کې ماماګان تتلم پلاره کې روانو د سمزدګر مهالو یو دم سترګې رسې ورو ورو کېدلې، بس پټه پښوالې چې مخام مزدګر محل و چې بس یوازې نومره مې وکړه چې چا ته مې په زما موبایل کې د یو چا نمبر د دې ته زنګ ووهه، بیا مې ماما زوی راغله هغه زه بوتلم، خو هغه مهال چې زه کله غوښولم ډېر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا ویلي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابېږي که چېرته بهر کې چېرته پرمختللي ودن کې علاج ونه کړې، نو زه ډېر زیات نه هیله شوم. ما وی چې کاشکې وژل شوی دی خو دا هسې حالات نه وي راغلی، ځکه چې د بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
نوموړی وایي ناروغي درملنه لري، خو تر اوسه په پاکستان او هندوستان کې دومره پیسې پرې لګېدلي چې اوس ځان ته یو پاکټ ګولۍ هم نشي اخیستلی او د ناروغۍ دردناکو څپو ته په کور کې بې وسه پروت دی. په جرمني کې میشت د داخلي ناروغیو افغان متخصص ډاکټر احسان الله درمل هم تاییدوي چې په دغسې ناروغانو کې د بیست سندروم څپې وخت په وخت زور اخلي او ناروغ د مرګ تر سرحده رسوي، خو په وینا یې د دې ناروغۍ د زیاتو منفي اغیزو د مخنیوي لپاره په بهرنیو پرمختللو هیوادونو کې امکانات شته.
البته د بیست سندروم ناروغي حملې راځي، لکه د برانشیل استما په څیر ځینې وخت ارامي څپې وي چې ناروغ د ډېرو شدیدو اراضو علایمونه نه کړېږي، خو ځینې وخت دغه حملې ډېرې شدیدېږي او ناروغ په ټول وجود کې دردونه حس کوي، د خولې زخمونه، د کولمو، د معدې، د هضمي سیستم، د تنفسي سیستم، د سترګو او د عصبي سیستم حملې تجربه کوي.
خو د تسکین نږدې ملګري شاعران او د رسنیو کارمندان وایي فرید تسکین په آسیایي هیوادونو کې ډاکټرانو ځواب کړی دی. دوی چې دمګړی د خپلو کارونو ترڅنګ د فرید تسکین پالنه کوي، وایي فرید تسکین کابل کې د عاجلو طبي خدماتو لپاره ځان سره ډیره کړی، خو کله کله دوی هم وډاریږي چې ناروغي زیاته او له کنټروله ونه وځي، نو ځکه اوس پکتیا کې خپل کور ته انتقال کړی دی.
د دې اقتصادي وضعیت نو کووایو چې سم نه دی، نو یو وخت خو پلار یې د لرګیو کار کولو، اوس یې پلار هم بېکاره دی، څوک نشته. د دوی په کور کې د فکر سړی، د مشورې سړی خپله تسکین ده چې د اصلا اوس هغه د تصمیمګرۍ ځواک هم له لاسه ورکړی.
فرید احمد تسکین د موجود د وجود په نوم دوه شیرې ټولګې او همداراز ډېرې نورې ادبي، سیاسي او مدني لیکنې کتابونه لري. فرید احمد تسکین د ژورنالیزم، بشري حقونو، ماشومان او د ښځینه حقونو په برخه کې یو غښتلی او مبارز پاتې شوی دی. لربر پښتونخوا کې د ده د شعرونو مینهوال شته.
فرید تسکین چې د ژورنالیستیکو کارونو ترڅنګ د ادبیاتو محصل هم وو، وایي د پوهنتون د فراغت رساله یې د خپلو ګوتو پر ځای په بل چا ولیکله او اوس یوازې خپل شعرونه یادداشت کولی شي. نور په هر کار کې د بل مرستې ته اړ دی.
عشق ته غاړه ورکړم، عقل ته ور ودانګم، دواړه داسې لارې دي چې هیڅ پکې خطر نشته. شاید د عشق جل په مخه کړی وي زما تسکین، دا چې د راتلو او نه راتلو یې څه خبر نشته.
اوس هم د ټولنیزو شبکو لپاره طالبان چې د جمهوریت مهال د چارواکو په درنو کاروانونو او زیاتو ساتونکو نیوکه کوي او وایي ولس یې له دې عذابونو خلاص کړی، اوس یې خپله د یو شمېر چارواکو د اوږدو کاروانونو ویډیوګانې خپرې شوي. فعالانو تېره اونۍ بدخشان ته د مفتي عزیز الله په نوم د یوه طالب چارواکي چې د طالبانو په حکومت کې سهم معلوم نه دی د اوږده کاروان ویډیو خپره کړې ده. دوی پوښتلي چې طالبان د ملت په سرمایه دومره اوږد کاروان سره د څه له ډاره چیرته روان دي. په دې کاروان د طالبانو یو دری ترانه هم لګېدلې چې مفتي عزیز الله ته جوړه شوې او دا غستاینه پکې کیږي. طالبان نه دی ویلی چې د مفتی عزیز الله کاروان چیرته په دومره لوی پروتوکول کې روان دی او نوموړی له دوی سره څه مسؤلیت لري. بل خوا کابل ته د فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله بیا د کوزی او بری پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د یو جومات په انګړ کې د نڅا ویډیوګانو نیوکې پارولي. په یوه ویډیو کې چې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی ده لیدل کېږي چې د اوسني پاکستان اړوند یوه سیمه کې د نڅاګرو یوه ډله د جومات په انګړ کې له موسیقۍ سره نڅیږي. فعالانو په دې اړه د مولانا فضل الرحمن وروستۍ یوه خبره کوټ کړي او ټینګار یې کړی چې فلسطین کې د مسلمانانو وضعیت په کوم حال دی خو مولانا فضل الرحمن په خپل هیواد کې د جوماتونو له وضعیت نه دی خبر. په ټولنیزو شبکو د دویم اونۍ لپاره هم د فرهاد دریا لخوا په هرات کې زلزله ځپلیو لپاره د اضطراري کوډلیو د جوړولو موضوع تر سختو نیوکو لاندې وه. خلکو په دې کوډلو ځکه نیوکې پیل کړي چې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلیو ته په ټولنیز کمپاین کې $10,000 ټول کړي وو. په دې هرې یوې کوډلې $1,100 لګښت راغلی چې د خلکو په وینا دا کوډلې په دومره لوړ قیمت نه ارزي. خاغلی دریا کڅام په دې اړه وضاحت ورکړی چې ټاکل شوی نوی زلزله ځپلیو ته محلونه جوړ کړي مګر یو شمېر نور خیریه بنسټونو دغو زلزله ځپلیو ته له خپل اړخه د جوړ کړي ودانۍ او ویډیوګانې هم خپرې کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی په کم لګښت تر فرهاد دریا ښه کورونه خلکو ته جوړ کړي دي. بلخوا فعالانو غوښتنه کړې چې د خیریه بنسټونو د کارونو شفافیت پلټنه دې وشي او په دوی دې د څار سیستم وضع شي. په ټولنیزو شبکو کې بیا تیره اونۍ د قتل او وژنو څو پیښې ډېرې لاس په لاس شوې. تیره اونۍ د ننګرهار په حصارک کلجۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د ځایي معارف مدیر په کور د شپې مهال چا لاسي بمونه ورغورځولي وو خو دغه پیښه کې د معارف د مدیر پر ځای د هغه څلور لونې وژل شوې وې. فعالانو د طالبانو په حکومت د داسې پیښو په پلټنه کې د بېغورۍ تور لګولی دی. بل پیښه بیا د خوست تڼۍ ولسوالۍ په نریزیو کې وه چې یو زوم د خپل خسر د کاله 15 غړي په ډز وژلي او قاتل د ځایي طالبانو لخوا نیول شوی. طالبانو د پیښې اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی خو وایي چې په وژل شویو کسانو کې د قاتل خسر خواښې دوخیني او یو اوخې شامل دی. دریمه پیښه بیا د ننګرهار په هسکه مینه کې له یوې پوستې څخه د طالب وسلوالو په ډزو د یوه زلمي د وژل کېدو وه. ځایي خلکو ازادي راډیو ته د نومونو د نه افشا کولو په شرط ویلي د حبیب الله په نوم یو زلمی د شپې غره ته په لرګیو پسې وتلی او چې طالبانو ویشتلی او ځای پر ځای یې وژلی دی. که څه هم ځایي مسؤلان په دې تړاو څه نه وایي خو د خلکو په وینا د ادکې نیاګۍ په نوم د یوې پوستې طالبانو ورته منلي چې دا کس ترې د شک په بنیاد وژل شوی دی. کله چې ځایي خلکو جنازه په اعتراضي ډول ولسوالۍ ته روانه کړي د خلکو په وینا چې ولسوالۍ مخې ته راغلی او جنازه یې پرېستنه کړې ده. د طالبانو مسؤلانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. بل خوا بیا د برېټانیا پولیسو په کینټ ښار کې د یوې افغاني ماشومې د قتل په قضیه کې د هغې پلار جان غلامي قاتل پیژندلی. د پولیسو په وینا دا نجلۍ چې جان غلامي او رقیه غلامي له افغانستانه ځان سره په فرزندۍ راوړې وه 2 کاله وړاندې د سر په برخه کې د ضربې خوړلو له امله روغتون ته وړل شوې او سا یې ورکړې وه چې له پلټنو وروسته معلومه شوه دا نجلۍ د خپل پلار له لورې وهل شوې او وژل شوې ده. په لویدیځو هیوادونو کې د داسې پیښو عواقب د مجرم لپاره ډېر درانه تمامېږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې جالبې خبرې. په واورین ژمي کې چې حتی ژوي هم په کورونو ننوځي چینایان بیا دغو واورینو میاشتو کې واورین ښارونه جوړوي. سکال چین د 10,000 کارګرو په مرسته یو میاشت کې د یو ستر واورین ښار آبادولو ریکارډ جوړ کړی. د هاربن آیس اسنو ورلد په نوم دا ښارګوټی له 1999 کال راهیسې هر کال جوړیږي او پکې له واورو جوړو کورونو ودانیو مجسمو او څلیو ته خلک د لیدو لپاره ورځي خو سکال په هیلونګ جانګ کې د دې ښار آبادېدو د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ځان ثبت کړ. دا ځل واورین ښارګوټی په 8,800,000 مربع فوټ ځمکه آباد شوی چې 2,000 واورینې ودانۍ او سترې له واورو تراشلې مجسمې پکې درول شوي. که څوک چین ته په ژمي کې ځي نو پر ځان ظلم کوي چې دا واورین ښارګوټی نه ګوري. او تیره اونۍ په هند کې د علیګړ پوهنتون یو پروفیسور اسدالله خان تر 10 کلنو څېړنو وروسته د شکرې ناروغۍ له امله د پښو د ژورو ټپونو درملنه کشف کړه. نوموړي تر اوسه په 3 ناروغانو د دې ناروغۍ د درملنې ازمایښت کړی دی چې ښه نتیجه ورکړې خو اوس د هند حکومت د 150 ناروغانو لپاره ازمایښتي پړاو ورکړی تر څو دا درملنه رسمن تایید شي. د دې ډاکټر په هڅو د شکرې ناروغۍ له امله د پښو السر یا ټپونه د لیزر او یو ځانګړي مایع محلول په مرسته تداوي کیږي چې د نړۍ د شکرې ناروغانو ته د ژوندانه لستر زیری کمه خبره نه ده. اوس هم د دې اونۍ اومه ورځ په همدې ځای رانغاړو، تر بلې اونۍ به په الله سپارو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.